پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې عمران خان وایي د پاکستان په قلمرو کې به د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. په افغانستان کې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي خلک نشته، دا خبره د روغتیا وزارت کړې ده.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د قطر یو لوړ رتبه چارواکي وایي د افغانستان د سولې پروسې څرګند پرمختګ نه دی کړی. په هالند کې میشت افغانان د افغان وژنې پر خلاف سبا لاریون کوي. ایران کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو تیر سیشن به تراتلونکو غونډو د چمتووالي پاړه په دوحه کې سره وکتل. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی ازادي رادیو ته وویل د لاریون برخوال غواړي په دې اقدام سره نړیوالو ته یو پیغام ورکړي.
غواړي چې د دغه روان حالت په وړاندې خپل آواز اوچت کی او نړیوالو ته دا وښيي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه، بلکې د پردیو د منطقې جګړه او د نړۍ جګړه ده، او دغه جګړه د اقتصاد جګړه ده.
لاریون به د پلازمینې امستردام په مرکزی میدان کې کیږي چې له نورو اروپایي هیوادونو هم افغانان ورځي. میرمن نورزی وایي دوی غواړي نړیوال متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. د لاریون په پای کې به پریکړه لیک هم خپریږي چې د هالند پارلمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو ته هم لیږل کیږي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت ناامني زیاته سوې چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالی سرپرست وی د دې ولسوالی پر ځینو برخو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي دي. علي فائق ازادي رادیو ته ویل دغه حمله چې پرون ماپښین پایل سوي و تر شپې روانه و او په نتیجه کې بل پاتونوال ټپي سوي دي. بلخو د پروان امنیه قمندانی وی په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تیر شپه پر څو پوسټو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانی ویان عبدالرؤف اورزګانی ازادي رادیو ته ویل وسلو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دې دقیق شمیر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمک اب سیمه ولکه ټینګه کړې ده. بلخو د کونړ امنیه قمندان وی په شولتن او غازی آباد ولسوالیو کې تیر شپه د وسلو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم به ولسوي او په نتیجه کې و وسلو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله په اړه څه ونه ویل. په بل خبر کې د هلمند امنیه قمندانی مطبوعاتي دفتر وایي چې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 9500 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. په دې اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب سوي دي. اخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیانیو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. پیلامه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې ملکانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. که څه هم د ایران د ولسمشری ټاکونو رسمي نتایج نه دی اعلان شوی، خو د ولسمشری کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه رادیو پردا د راپور لمخې دغه دوه کاندیدانو رئیسی ته په جلا جلا پیغامونو کې د بریا مبارکي ویلې ده. په ایران کې د ولسمشری د پرونیو ټاکنو د رای شمیرنې له بهیره د اوو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د نتایجو په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. لا څرګنده نه ده د څلورو کاندیدانو محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی له منځ څخه به کوم یو د ایران نوی ولسمشر سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله په پام کې د ابتدایي نتایج نن پر ځای وخت مبشین او نهایی نتیجه سبا اعلان سي. سپین مانی وای کروسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي. متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامی برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې چمتو کړي دي. د سپین مانی ویاندې جین ساکی پرون په یو بیان کې وویل په وروستیو کې د رسنیو د راپورونه بې بنسټ دي چې متحد ایالاتونو له اوکراین سره نظامی مرستې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. پولیټیکو او واشنگټن پوسټ ورسپانو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې ځنډولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 نه د کال راهیسې له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. جینساکي زیاته کړه تیره اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگتن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. دا د خبرونو نه وروسته د راپورونو برخه ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرې لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګون خود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډو ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللی چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کړي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په زلون ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشی د ټولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېریدل مبالغه بللی. هغه داعش او په افغانستان کې یو شمېر کړی چې په خبره یې جګړه کې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهېږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهېږي یا یې له هغوی یعنی طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره خی قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانې سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون ښود او دای بې بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای. د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړ دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملي همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای د کورونا د وبا د دریمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړی دي. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی که څه هم دا نه درد کړی چې واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دغه وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نشي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو 15 پیته کلن عبدالرزاق د خپل کور مخته باغچه کې د ګلانو په بولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیګم ماسک له جیب را باسي او خپل خپل او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس زد هندي واکسین دواړه دوزې کړې دي، خو بیا هم په خبرې روغتیایي سپارښتنه جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس او کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شي او خلک باید مراکې دا جمله نه یو واکسین دی چې موږ وکه مخفله او یو مش باب دی یو بل واکسین هغه مو کې او وس پل ماسک ماټم او ډیر ګرځم هم نه وا شان چې دی رادیو تلویزیون دی خانه موږ ته دا شو دی رایت شو دی دغه مراد کوم.
عبدالرزاق وی د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګریه شوه او په خوانه خوندې نه دی پاتې، نو ځکه اړینه وګڼله چې واکسین وکړي او ځان خوندې کړي. شبنم بیا قابله ده، دا د شلو کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولی دی. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکي ده دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوي چې خلاص شوی دی.
یو دوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم ملانه دی خسته، یو ځلې مو مراجعه وکړه ویلې خلاص شي، اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکي به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
دی واکسینو تطبیق یو مهمه او ضروری ګام دی، نو بنان دی واکسینو تطبیق سره من کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیخې په ټولنه کې راخکته کو. نو بنان یوازنی خلار چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اسلوي هغه دی واکسینو تطبیق ده. د کورونا په دریمه څپه کې کوم مړینه چې په روغتي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغي لامل کومې ودول چې خپل ژوند لاس ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کرونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزه، دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کرونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې اخلاص شوي دي وایي دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې اوبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,150 ته ورسید.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کلو بیرغونې او پراختیا وزارت وایي په تیر شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو سل پروژې بشپړې شوې. د دې وزارت وایاند فریدون اجن نن ازادي راډیو ته ویل دا پروژې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې. دی وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره په 25 ولایتونو کې له 25,000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسېدې. په دې کې وشپېته د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو، د غشان 950 د پاکو اوبو د جوړو ساګانو او 240 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په خوست ولایت کې د طبي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزیو او چارمغزو 318 کورنۍ قوري جوړې شوې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې یادې قوري د خوست په مساخیلو، زازی میدان، تڼی، سپیرا او شمال دومنده ولسوالیو کې جوړې شوې. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د اعلامیه د معلوماتو له مخې په دې قوریو کې 2 میلیون نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي او وروسته په یادو شوي ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2,200 هکټاره ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني په وړاندې د بهراني وسارو بای یو امریکایي ډالر 58.5 پوله، یو یورو 93.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 100.5 پوله، یو اماراتي درهم 20.40 پوله، یو سعودي ریال 40.50 پوله، زر ایراني تومان 3.5 پوله، زر هندي روپي 1,000 افغاني او زر پاکستاني روپي 1,595 افغاني.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر کورنۍ او مسایلو نور مطالب هم لرو، خو د شپه په مکرې یو نړیواله مسلې ته د نړۍ مشران د کورونا وایروس د نوې بڼې پر خبرېدو اندېښنه څرګندوي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس غنو هیوادونو ته خبره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل خلکو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه ښودلې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښت بیرته لسره واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لای هم د کورونا واکسین نه دی کړی ژغ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتې او ژر خپرېدونکي بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه د غراز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 102 میلیونه او 4 لک امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101.5 میلیونه او 16 لک امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوې او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ دي چې له کبله اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبور شو چې په بندیزونو کې د نرمش بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي. د اروپای اتحادیه په غریو هیوادونو کې د ټول نفوس په سلو کې 50 لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او تر درېمې برخې زیاتوې دوه ډوزه واکسین کړی دی. د جرمنی او فرانسې مشرانو پرون جمعه د اروپای اتحادیه له غړو وغوښتل چې د کورونا د نوي بڼې په وړاندې محتاط ووسی، حسینه هغه پرمختګ چې په وروستیو کې ترلاسه شوی او له کبله بندیزونه په تدریج کم شوي زیانمن شي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وویل سره له دې چې په جرمنی کې د کورونا نوی پیښې کمې شوې دي خو دغه وایرس نوی بڼه مثبت پیښې بیا زیاتولی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي او حالاتو خبر شي. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې یا مخنیوي لنړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې لګې نه دي. دا چې اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنگ جګړې روانې دي دا وضعیت پر افغانانو څه اغیز لري؟ په دې راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غو ولسوالۍ ډیر نام نه ولسوالۍ د جنگ د جدال د اولته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري د غمیر من وای چې په 14 کلنۍ کې ل خپل خوخي خلاف نامزاد شوم. ل نامزادی ل درې کال نه و تیر سوي چې نامزادی په یوه بمی چاودنه کې وژن سو. د پیخه د نوموړي د ستونزې پیلو ل هغه ورسته مجبور اس وچې ل خوخي پرته ل بلچا سره ژوند وکړي. هغه ژوند چې نوموړي پرې راځي نه و
قربانی شوی ما ورته زجر نه پاره ځای کې لیدل دا غیر واجبنه د لاسه زه هم کوم پری خدا اول چې خوشنات مې ولید او تل ورکار د خپل خسر په کور کې بغیر د دین چې کوم نکاح او شی کوم بل حکومت کې ول زمي مې خاون دي تل ورکار مې خوشنات کې تیر کړو تک چې ډېر ول سړي نه نه راخذ ته دومره ارزښ نشته. البته
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانید چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کارش میران نه لري خو خځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو ځانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسی زور او جنسی تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا وغکړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. بس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټول منصبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، د همدې ساعت په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورسپانو مخکتنې ته.
اطلاعات روز ورسپانې لیکلي طالبان له ورانولو اخوا بل برنامه نه لدی. د ورسپانې هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي او په کې لیدل کیږي چې ځینې ودانۍ په بمونو لمنځه وړل کیږي. ورسپانې دا کړې چې د ولسوالیو له نیولو وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو له منځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یو ونې وړاندې د فراد د انارډرې ولسوالۍ ودانۍ له نیولو وروسته په بمونو له منځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورسپانې د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړې چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلی دي د طالبانو لولوري دورانولو دا کیسه خای په ورستۍ او څورزه خلاصه نشي، بلکې د ډلې له دی وړاندې هم پلونه، پلچکونه، خونځي، د برښنا او مخابراتو ستنې او عامه تاسیسات په نخښه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالر مالی زیان اړولې. د لیکوال په وینا یاد وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نخښه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ورکړي. لیکوال لیکلي پوروستیو کې خلکو فکر کاوه چې خای یاد ډله بدل شوی وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته پکتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه د ریسته هیڅ اشاره نه ده شوی چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او ورانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کیږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کیږي. د ورسپانې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللې او خبرداري ورکړې چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوري او لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملیار من ورسپانې د طالبانو له لوري د جګړې تیزیدو ته په اشاره ادعا کړې چې یاده ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي، نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بانه پاتې نشي. ورسپانې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې هم راخېستي چې ویلي دي خای پر اتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هیواد حمله وکړي. لیکوال همدی غوښته په کتو لیکلی چې طالبان غواړي یو وربیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او د هیواد ته د القاعده ډلې دراتک زمينه برابره او د نړۍ امنیت وګواخي. لیکوال لیکلی دا امکان هم نشي ردیدای چې امریکا د طالبانو روسي تاوتریخوالي ته په کتو افغانستان د وټلو پریکړه بیرته واخلي چې په دې صورت کې هم باید یاد ډله